شما در این بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بغلان سمنګان پر لوی لارې د ترافیکي پیښې له کبله څلور تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د محلي سرچینو د معلوماتو له مخې پیښه د پنجشنبې په ورځ ماسپښین شوې ده. پیښه د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې چې په وژل شوو کې یې درې ښځې او یو نارینه شامل دی. پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. بل ورته په نورستان کې هم نن یوې ترافیکي پیښې یو تن وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یوې یوټیوبرې وژل کېدل تایید کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې وژل شوې. زادران ویلي چې پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا روښانه نه دي. هورا سادات یوټیوب چینل درلوده او په بېلابېلو ټولنیزو موضوعګانو باندې یې له خپلو خورلانو سره بنډارونه کول او زرګونه لیدونکي یې درلودل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې به 850,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، پر دې سربېره افغانستان کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هره ورځ د خپلو لومړنیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي او ژوند په سختۍ تېروي. ګومان کېږي چې د واګنر ډلې مشر یفګنی پریګوژین به د هغې جیټ الوتکې د لویدو په پیښه کې وژل شوی وي چې پرون له مسکو سن پیټرزبورګ ته پر لار سقوط شوه. تازه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې د واګنر ډلې د یوې الوتکې د لویدو له پیښې وروسته په لومړنۍ تبصره کې د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوژین کورنۍ ته تسلیت ویلی دی. پوتین د تسلیت په دغه پیغام کې پریګوژین یو با استعداده شخصیت کړی دی. دغه الوتکه پرون له مسکو نه سن پیټرزبورګ ته پر لاره و چې ولویده. د پوتین د تسلیت په پیغام په غیر مستقیم ډول داسې ښکاري چې د پریګوژین مړینه تایید شوې ده. او د ایران قضایه قوې یو ځل بیا د حکومت مخالفانو ته خبرداری ورکړی چې له لاریونونو ډاډه وکړي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې راتلونکې میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو یو کال پوره کیږي. هغه پیښه چې تیر کال ایران او له ایرانه بهر د ګڼو خلکو اعتراضونه وپارول. 22 کلنه مهسا امینی تیر کال د حجاب د نه مراعاتولو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه، شکنجه شوه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ایران د قضایه قوې مرستیال صادق رحیمی نن پنجشنبه خبریالانو ته وویل چې د ایران استخباراتي او امنیتي ادارې په منظم ډول احتمالي اعتراضونه څاري. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان کې درې دیرس روغتونونه د تړلو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیایي خدمتونو وضعیت څه ډول دی؟
د روغتونونو خلاص پاتې کېدل دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي د تشویش وړ دي.
یو شمیر افغانان په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه شکایتونه لري.
وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست.
په همدې حال کې د طالبانو د پولیسو مسؤلانو تایید کړی چې کابل کې یوټیوبره هورا سادات وژل شوې او ملګرو ملتونو د کابل له هوایي ډګر نجونو زده کوونکو ته د اماراتو د سفر د اجازې په نه ورکولو خواشینی ښودلې ده.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی اوریدونکو، په دې خبرونه کې موږ هڅه کوو چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د روانې لوبې شیبه په شیبه حال هم له تاسو سره شریک کو. د افغانستان لوبډلې پاکستان ته د 301 منډو هدف ټاکلی. دا مهال پاکستان هڅه کوي چې دغه هدف پوره کړي. پاکستان هم د پیل لوبغاړي خلوبېدلی دي. دا مهال لوبه 50-50 ده. معلومه به شي چې
وروسته لوبه په کومه خوازی مو به وروسته تاسو سره جزئیات شریک کو. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې درې ډیر سرختونونه د بودیجې د کمک له امله تړل کېدو ته نږدې شوې دي. د دې سازمان په وینا دا روغتونونه 9 میلیونه خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خبرګون هم راوخلو، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې درې ډیر شروختونونه د بودیجې د کمښت لامل د تړل کېدو په حال کې دي. د سازمان د جولای میاشتې په راپور کې چې نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی ویلي چې دا درې ډیر شروختونونه 9 میلیونو خلکو ته روغتیایي خدمتونه برابروي. په راپور کې د دغو روغتونونو په اړه نور معلومات چې په کومو ولایتونو کې موقعیت لري، بودیجې د طالبانو حکومت لخوا ورکول کېږي که نړیواله ټولنه یې ورکوي، څه نه دي ویل شوي. خو د روغتونونو د تړل کېدو ترڅنګ په افغانستان کې د د سال او ډینګي تبې په څیر د ځینو ساري ناروغیو ډېرېدو ته هم پکې اشاره شوې. په ورته وخت کې ځینې اړمن کسان بیا د روغتونونو په تړل کېدو اندېښنه ښیي یا وایي دوی چې په اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو او بیکارۍ کې د خوراک لپاره څه نشي موندلی، د درملنې لپاره خو بیخي څه نشي کولی. د کابل اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ پسې حیران دي. اول زه په خپله ډېر په بد وضعیت کې یم، خلکو خپلې د ناپاکۍ دپاره خپلې ګردې خرڅې کړې دي، او تاسو دغه شي پخانې چې بندې کې اخر وکړي شي مونږ.
د تخار ولایتي اوسیدونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي زوی ناروغ دی، خو په وینا یې په تخار کې دولتي روغتونونه ځکه درملنه نه کوي چې امکانات نه لري، او په شخصي روغتون کې دی د درملنې وس نه لري. هغه وایي
زوی مې ناروغ دی خو د درملنې وسې نه لرم. د تخار ولایت په شخصي روغتون کې 14,000 افغانۍ د عملیات لپاره غواړي، خو زه 10,000 افغانۍ هم نه لرم. دولتي روغتون ته چې ورشم وایي موږ عملیات نشو کولی او ناروغ مو نه مني، نو موږ چیرته لاړ شو؟
د اړمن کسان د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه غواړي چې د دې روغتونونو د تړل کېدو مخه ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې هم دا شان ویل شوي چې د افغانستان د روغتیا سیستم انتقالي ستراتیژي د بشپړېدو په حال کې ده چې د دریو کلونو لپاره نږدې 2.4 میلیارد ډالره لګښت ته اړتیا لري. په راپور کې د هغو مرستو یادونه هم شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان له بېلابېلو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو سره کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د یاد وزارت چارواکو تیرونۍ ملت ته د حساب ورکولو په ناسته کې ومنله چې په ډېرو کلیوالو سیمو کې لومړني او ثانوي روغتیایي خدمتونه نشته. تر دې مخکې د اګست میاشتې په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ډانیل انډریس هم ویلي وو چې 268 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې له امله 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدمتونو محروم شوي. د دې ترڅنګ اروپایي ټولنې هم د طالبانو د واک د مودې د دوهمې کلیزې د پوره کېدو په مناسبت په راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د عامې روغتیا سیستم نړیدو ته نږدې شوی. د طالبانو په سپاندې 2 کاله واکمنۍ کې ګڼو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو او بودیجې د کمښت راپورونه ورکړي چې لاملونه یې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په کار د طالبانو بندیزونه ښودل شوي چې له امله یې ګڼو هغو موسساتو چې د روغتیا په برخه کې کار کوو خپل فعالیتونه کم کړي یا یې هم بېخي درولي دي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه کوي چې په افغانستان کې درې ډیر روغتونونه د تړل کېدو په حال کې دي، او دا هغه روغتونونه دي چې د دې سازمان په وینا 9 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راوستلي وو. په افغانستان کې روغتیایي خدمات رښتیا هم د اندېښنې وړ دي. همدا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د روغتیایي چارو لوی وکتونکي ډاکټر طیب یوسف نه کړی ده.
د روغتیایي وضعیت ارزونه که د دوه بعدونه وشي، یو د کلینیکونو خلاص پاتې کېدل یا د روغتونونو خلاص پاتې کېدل، دا د روغتیایي خدماتو یو بعد دی. بلې کلینیکونه په ټول هیواد کې خلاص دي او ولس ته خدمات وړاندې کوي، اما که موږ د دې بعده وګورو چې دغه خدمات چې ولس ته وړاندې کېږي څومره باکیفیته دي، څومره دا ناروغ ته چې هغه کوم ضروري خدمات دي هغه وړاندې کوي، او که د دې بعده وګورو چې د دغه خدماتو دوام څومره مطمئن دی، ولس څومره مطمئن دی چې دغه خدمات به دوامدار وي او هیڅ وخت نه شي. د لومړني بعد له نظره بلې کلینیکونه پرانیستي دي او خدمات وړاندې کوي او زه مطمئن یم چې همدغسې به کلینیکونه نړیوالې ټولنې په حمایت باندې او یا روغتیایي مرکزونه پرانیستي وي او خدمات به ولس ته وړاندې کوي. اما که د دې دوه نورو وروستنیو بعدونو له نظره چې آیا د خدماتو کیفیت هغسې دی چې زموږ ولس ورته اړتیا لري او آیا د خدماتو تداوم یا استمرار نمون مطمئن یو، دا دوه هغه برخې دي چې د تشویش وړ دي او د بحث وړ هم دي.
ډاکټر صاحب، دغه تشویشونه یا دغه وضعیت دوام به په خلکو په ژوند باندې څومره اغېز پرې باسي په اوس وخت کې؟
پردیس صاحب، د یو عام روغتیا د یو متخصص په حیث باندې که بحث پر دې وکړو چې د افغانستان د تیر او یا اوسنی دولت او ورسره د دوی د ملګرو شریکانو چې د دوی تمویل کوونکي ادارې دي او دغه 4000 دولتي کلینیکونه یې په پښو درولي، زموږ هیواد د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس په 2019 او 20 کال کې 2540 میلیونه ډالر زموږ د هیواد د روغتیایي سکتور مصارف وو چې دا اوسنۍ د امارت اسلامي احصایې او ارقام ښیي چې دا د 3 میلیارد ډالر څخه هم لوړ شوي دي. دا په دې معنا چې زموږ د صحي سیستم د عامې روغتیا د وزارت د رسمي راپور پر اساس 3.6% مصارف زه ته او بل غریب وګړی د خپل جیبه کوو، یوازې 6.4% مصارف چې دا په نړیواله کچه باندې د اوټ آف پاکټ اکسپینډیچر یا د ولس د جیب نه د روغتیایي خدماتو د مصرف تر ټولو لوړه کچه ده او همدا هغه موضوع ده چې همیشه د روغتیایي متخصصینو، د عامې روغتیا د وزارت، افغانستان د هر وخت د حاکم نظام او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د بحث موضوع وي.
ډاکټر صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې د دې وضعیت لپاره په لنډه موده کې او په اوږده موده کې باید دقیق پلانینګ وشي. اوږده موده کې دا پکار دی چې موږ د دوایي په سکتور کې په داخلي تولید باندې پانګونه وکړو تر څو وکولی شو د یوې خوانه د دوا کیفیت مطمئن کړو او د بلې خوانه هغه دوا چې موږ یې په 800 میلیونه ډالر باندې د بهر واردوو هغه اقلا د 300 میلیونه ډالر په مقابل کې په داخل د هیواد کې تولید کړو.
د روغتیایي چارو کتونکی ډاکټر طیب یوسف و چې له ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو پر څرنګوالي خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، وړاندې درته نورو خبری راپورونو ته هم راځو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې حال درکوو. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبډالو ترمنځ د روانې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوهمه سیالي روانه ده. افغانستان 301 منډې هدف ورکړی و په 5 لوبغاړو. دا مهال پاکستان 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي او د 6.4 اورونو په ترسره کولو یې 204 منډې کړي. معنا دا چې پاکستان په 14 اورونو کې 9 نورو منډو ته اړتیا لري. لوبه حساسه شوې، وروسته به نور جزئیات هم درسره شریک کړو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. ځوانه یوټیوبر هورا سادات د دوشنبه په ورځ په کابل کې په مرموز ډول وژل شوې ده. د طالبانو د پولیسو ویاندې نن وژل کېدل تایید کړي دي. تفصیل له نرګس مومن حسن زینب اورو.
د کندوز ولایت اوسیدونکي او ځوانه یوټیوبر هورا سادات چې په بیلابیلو یوټیوب چینلونو کې کار کوي په مرموز ډول په کابل کې وژل شو. د هورا سادات کورنۍ همکاران او د طالبانو د حکومت امنی قومندان په کابل کې د هورا سادات وژنه تاییدوي. د هورا سادات ورور چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبه په ورځ د هورا سادات همکار ارشاد فرهمن ته ویلي چې خور یې د دوشنبه په ورځ وژل شوې ده.
دقیقا د دوشنبه ورځ سهار وختي و چې د دې غمجنې پیښې له امله مو هورا سادات له لاسه ورکړه.
د هورا سادات ورور د هغې د مړینې د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د هورا سادات همکار ارشاد فرهمن د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روز قبل ما با تلاش زیادی که داشتم
تیر ورځ د ډیرو حادثو سره مو چې درلودي کورنۍ مو ورته ولیدل د کورنۍ وضعیت ډیر خراب او ناراحت کوونکی و که څه هم موږ نږدې څلوېښت دقیقې د دوی په کور کې وو په دې څلوېښتو دقیقو کې موږ ته هېڅ جزئیات را نه کړل خو نورې موضوعګانې یې وویلې موږ وغوښتل حور سادات د هغه ولایت اړوند چې ده انتقال ورکړو او جسد یې هلته خاورو ته وسپاري خو د ځینو دلایلو له امله یې بیړه وکړه او ونه توانېدل نو هغه یې په کابل کې ښخه کړه ځکه ماشومانو ته ډېره لیواله وه نو د ماشومانو د یو ساده پارک مخې ته خاورې ته
وسپاره.
ښاغلي فرهمند دا هم ویلي چې د سادات کورنۍ د هورا وژنې څرنګوالی نه دی مشخص کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندان ویان خالد زدران په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې په قتل رسېدلې ده. زدران ویلي چې د امنیه ځواکونو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه یې نیولي دي او څېړنې ترې روانې دي. خالد زدران د نیول شوي کسانو په اړه ډېر جزئیات ور نه کړل. د هورا سادات وژنې د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو غبرګونه هم پارولي دي. د ښځو د حقونو فعال او د شنبههای ارغواني غورځنګ مشره مریم معروف آریان ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بنسټونه باید په دې اړه چپه خوله پاتې نه شي. هغې زیاته کړه
فراموش نکنیم که آنچه که در باب این خانم اتفاق افتاده نه اولین قتل مرموز است و نه هم آخر.
ما هیره ویسه چلی دی میرمنی سره وش ول در لمره او نه به هم روسته مرموز قتل وی پتی رو دو کلونو که مکور ور ده خزو ده مرموز قتلونو شهیدانی استو. موگیو زلی بیا ده نریوالی طولنه او ده بشری افغانو لبنسطونو سخا وارو ده سی قضیه چو با افغانستان کی پیخی کی دوی باید چو پاتی نشی. هغه طالب چه ده لری چو با افغانستان کی امنیت تامین کرده ده سر دال امنیت ده چه هیت سوک پر زنگری تو کفال میرمن امنیت نلری قتل کی گی ټول روحی او روانی امنیت یې له لاسه ورکړی
و همه امنیت روحی و روانی شاده از دست داده.
خورا سادات شاوخوا 15 کاله عمر درلودو او په بیلابیلو یوټیوب چینلونو په ځانګړي ډول کابل فینس او سټار فینس کې کار کاوه. په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو او واکتا د طالبانو د بیا ځلې رسېدو وروسته په رسنیو کې په ټولنیزو او تفریح خپرونو محدودیتونه ولګېدل. له هغې وروسته د یوټیوب چینلونو بازار ګرم شو او ظاهرا د افغانستان دننه او بهر د دوی پروګرامونه د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای خپل کړ. خو په دې وروستیو کې یو شمېر یوټیوبرانو په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو له جوړولو وروسته د ستونزو او ننګولو له امله له هېواده وتلو ته اړ شول او د طالبانو حکومت یې دوی په سانسورولو تورن کړل. خو د طالبانو حکومت دا موضوع بار بار رد کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو د افغانستان او پاکستان د کرکټ د لوبې تازه حال دا دی چې پاکستان څلورمه وکټ هم له لاسه ورکړه. 208 منډې جوړې کړې دي په 12.3 اورونو کې 93 نورو منډو ته اړتیا لري. نو به کتل شي چې لوبه وروسته د چا په ګټه تمامېږي ځکه لومړنۍ لوبه پاکستان ګټلې. نو نن به افغانستان ډېره هڅه کوي چې دغه لوبه چې ښه ټارګټ هم ټاکلی وګټي. راځو یو بل مطلب ته. د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې په دې وروستیو کې جنایي پیښې ډېرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی په تیرو دوو اونیو کې د 1500 جنایي پیښو په تور 102 کسان نیولي. دغه وزارت د معلوماتو په خپل دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه کسان په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوي او جرمونه هم بیلابیل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست.
دا د باچا خان مبارز غږ دی چې د کابل په 12مه امنیتي حوزه کې ژوند کوي او وایي څو ورځې وړاندې غلو له کوره موټر غلا کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نږدې څه وخت مخکې زموږ دوستانو جملې څخه میلمانه راغلي ول. بدبختانه چې دلته امنیتی وضعیتونه داسې دي ډاډ وړ نه دي. له کور نه د شپې غله راغلي ول او موټر یې وویست. خدا دا چې په دغه غلو باندې موږ خبر نه شولو او موږ ویده ولو او موټر د شپې زموږ له کور څخه ویستلی وو.
د کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي وایي غله د وسلو په زور له خلکو پیسې او وسایط اخلي.
ان غله کورو ته چې د وسلې په زور هلته یا پیسې اخلي یا هم وسایط د کور څخه راباسي موټر موټرسایکل په تیرونی کې خو داسې پیښ سره موږ مخامخ شوي یو چې سټورو ته یا هم دوکانو ته یا دواخانو ته غله ورغلي دي د وسلې په زور یا پیسې اخیستي دي ځدي وسایط یې ځنې بیولي دي.
د ننګرهار اوسیدونکي ګل رحیم بیا د غلا او د څو پیښو کیسه ازادي راډیو ته داسې کوي.
لکه یو ورځ په ننګرهار کې د ترافیکو ریاست سره یو کس پر موټر بهر ودروي او د اخیر ته نوځي چې موټر سب کړي چې واپس راوځي نو موټر یې نه یې او غلو تښتولی وي. همداراز زمونږ په بیسو د اته معنا ہے کې یوه ورځ محصل سهار خپل پوهنتون ته ځي چې په لار کې په غلطو پنچک دي او کمپیوټر او موبایل او پیسې ترې اخلي او په دا سر یې وهي. همدارنګه یو درې شپې مخکې خلیل آباد په نامه یو کلي کې په جامع مسجد کې د شپې غله ورځي د هغې نه لاسپیکر ماشینان او بیټرینې چې څومره د جومات داخل سامان دی دای ته وړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر باندې خپاره کړي معلومات هم ښیي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیر اونۍ په پرتله روانه اونۍ د جنایي پیښو کچه لوړه شوې ده. په دغو معلوماتو کې تیره اونۍ په هرات، کابل، اروزګان، غور، بلخ، کندهار، کندوز او تخار ولایتونو کې د 1200 جنایي پیښو په تور 83 کسان نیول شوي دي چې په دې کې 14 تنه د وژنو د دوو پیښو، 24 کسان د غلا د اتو پیښو او 3 تنه د تښتونو د دوو پیښو پر مهال نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ایکس شبکه کې د رواني اونۍ پر مهال د جنایي پیښو خپاره کړیو معلوماتو د جزئیاتو له مخې د تیرې اونۍ په پرتله دا کچه لوړه شوې او د درویش جنایي پیښو په تړاو د نیول شویو کسانو شمیر 94 ته رسیدلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپرو کړیو معلوماتو پر اساس په روانه اونۍ کې 10 د غلا پیښې، 9 د وژنو او 4 د تښتونې پیښې په هرات، کاپیسا، کندهار، بلخ، کابل، بادغیس، سریپل، خوست او پکتیکا ولایتونو کې رامنځته شوې دي. دغه را څلور انسان تښتونکي د عملیاتو پر مهال په مخامخ نښته کې وژل شوي هم دي. دا چې ولې د جنایي پیښو کچه لوړه شوې په دې اړه مو د کورنیو چارو وزارت نظر وپوښت خو ویانې عبدالمتین قانع د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي څو ورځې وړاندې ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې ادعا کړې وه چې د تیر جمهوري نظام په پرتله جنایی پیخو کچه کم شوی ده.
د یو کال په موده کې د تښتونې د 1600 پیخو خبر ورکړل شوی دی. د دغه قضیو په تړاو پولیسو د انسان تښتونکو پر ضد 200 عملیاتونه کړي دي. په دې عملیاتو کې پولیس په دې بریالي شوي چې د سړي تښتونې په قضیو کې ښکېل 190 تنه شکمن کسان ونیسي او د دغو عملیاتو په بهیر کې 14 تنه سړي تښتونکي د عملیاتو پر مهال په نښتو کې وژل شوي دي.
د جنایي پیښو کچه داسې مهال لوړیږي چې خلک وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده چې ورسره د غلا او تښتونو پیښې هم ډېرې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نړیوالو پیښو په اړه باندې هم درته خبردار لرو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر ډلې د مشر یفګنی پریګوژین کورنۍ ته تسلیت ویلی دی. دا وروسته تر دې چې پرون له مسکو سن پیټرسبورګ ته یو جیټ الوتکه ولویده او هغه مهال ویل چې په ناستو کسانو کې یفګنی پریګوژین هم شامل وو. د ښاغلي پوتین د تسلیت له پیغامه داسې ښکاري چې په دې پیښه کې پریګوژین هم وژل شوی دی او پریګوژین سربیره 9 کسان نور هم په دې پیښه کې وژل شوي چې یو شمېر د واګنر غړي د واګنر ډلې جنګیالي وو. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو سازمان متحده عرب امارات ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تګ د طالبانو بندیز زړه ماتوونکی عمل بللی او له طالبانو یې غوښتي چې پر دغه پریکړې له سره غور وکړي. تفصیل یې له سنا کاکړه وو.
د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته د زده کړو د دوام لپاره د نجونو پر تګ بندیز رماتوونکی عمل بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ خپلې ژمنې عملي کړي او نجونو ته زده کړو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د ویان مرستیالې فلورنسیا سوتونینو د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې له زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې هغوی بلکې ټول افغانستان اغېزمن کوي. د نینو په وینا زده کړو ته لاسرسی د ښځو او نجونو د بشري حقونو یوه برخه ده او د ښځو له بشپړې ونډې پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی.
هغه کار چې موږ به ورته دوام ورکوو دا دی چې د مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه وکړو چې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل تعهدات وساتي. موږ د ښځو د حقونو دفاع ته دوام ورکوو ځکه افغانستان د دوی د بشپړ ګډون پرته پرمختګ نشي کولی او دا واقعا زړه ماتوونکی دی چې هغه ښځې چې غواړي خپل له حقونو څخه ګټه واخلي له دې کار څخه منع کیږي.
د چهارشنبه په ورځ طالبانو سلونجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه د لوړو زده کړو د دوام لپاره دوبۍ ته د تلو اجازه ورنه کړه. په افغانستان کې د نجونو د زده کړې د بندولو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته د متحده عربي اماراتو یو مشهور سوداګر خلف احمد الهبتور په دوبۍ کې دغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړه. احمد الهبتور د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر اکاونټ کې د طالبانو پر دغه اقدام خوشحالي څرګنده کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې پر خپل عمل له سره غور وکړي. یوه له هغو نجونو څخه چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو لخوا متحده عربي اماراتو ته له تګه منع شوې وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې که څه هم د دوی د کورنۍ نارینه غړي د شرعي محرم په توګه له دوی سره وو، طالبانو له ناوړه چلند سره دوی له هوایي ډګره وشړلې. هغې وویل چې په تېر یو کال کې خپلې ټولې هیلې په دې بورسې پورې تړلې وې خو دغه بندیز ناامیده کړه.
حتی که تشویشی را داشتیم
مونگ دیده خبری تشویش درلود چه محرم نلرو او پرت محرم چنگ به هر تا سفر وکرو که چه هم زمون کورانه مونگ تا دیتلو اجازه را کرده و خو لبدا مرغا طالبان محرم سره هم اجازه را نکرده چه ولار شو. مونگی پر دیر زخت چلند لحوایی دگر سخه و ویستلو چه دی پر طولونجون خورا بعد غیز وکرد.
و مغوطل دی موضوع د لامل پاره د طالبان حکومت دویان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو خود دی راپورت رخپری دویی د ازادی راژیو پختن زواب نکری. د طالبانو دغه اقدام لگن اخبرگونونو سر هم مخ شوی دی. پا ملگونو ملتونو که د افغانستان د دایمی استاز ولی سرپرست نصیر احمد فایق په خپل ایکس یا پخوانی تویتر که دی و پیغام پترت که د طالبانو دغه عمل غیر اسلامی او غیر انسانی بللی او ویلی دی چه دا یو قصدی عمل دی چو خلق پا جهل او تیارو کی وساتی. در رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر په دې اړه په خپل ایکس یا ټویټر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو له نجونو د زده کړې حق اخیسته او د دې حق د لاسرسۍ فرصت هم چې په بهر کې د نورو لخوا دوی ته په نظر کې نیول شوی له دوی څخه اخیستل کیږي. نوموړی پوښتلی که دا جنسیتي اپارتاید نه دی نو څه دي؟ د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او د 2022 کال له ډسمبر راهیسې د هغوی پر لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د رواني لوبې روسي حال درکوم. د پاکستان شپږم وکټ هم له لاسه ووتله. په یوولس اورونو باندې شپږ اتیا نورو منډو ته اړتیا لري. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمنان عادل له هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده او ټول مسلمانان ته هیله ده چې خپل اتلان په دواو کې وستایي او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه ده چې بیا مهله د خاور سره خاورې نسی تر بیا د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو څخه مننه کوم چې زموږ غږ تر یو ځای رسوي. موږ دا مشکل دی چې دا مرستې راشي هغه خلکو ته نه ورکوي چې مستحقي مسکینان یي. دغه خلک یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یي یا غټ مولایان ملایان یي ټوله مرستې دا خلک خپله وړي خپل جیبو ته ورچی خوار و غریب ته نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو کارکون د ټولو ته سلام. موږ افغانستان کې ژوند کوو، ډېر سختۍ سره مخ یو. موسسی والا یې بل هغې موږ سره مرسته وکړي. آزادی راډیو کارکون د ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغې موسسی موږ سره مرسته وکړي. آزادی راډیو بیا هم بیا هم غږ کوم چې زمان غم دیو کی دیر دیسی آقا سر مخیو بخران سر
اوریدن کو د خبرونه دوهم نیمایی تا ورسیدلو. په کابل کې د ماخستان 9 بجې شوه. وړاندې درته آزادی او اوریدونکو پروګرام چې ستاسو پیغامونه جوړ دی خبرې دوته.